द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د مارچ میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوې په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوې دي 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 10:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګڼې د خبرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونو د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د ووټونو د خرڅ یا هارس ټریډینګ د پلټنو غوښتنه کړې ده امریکایي چارواکي وایي شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونو په جواب کې د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د شام حکومت خلاف د تازه پوځي ګام پورته کولو باندې خبر کوي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورس پوینټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره د لیدو کتو په بخت مړی ته ویلي ایران د دې لپاره په ګډه یو چیلنج دی او د دې مخانی ول پکار دی او سوچې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونو د سنټ په انتخاباتو کې په پیسو د ووټونو د خرڅ یا هارس ټریډینګ د پلټنو غوښتنه کړې ده د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند پخوانی مشر میاں نواز شریف په هغه سیاسي ګوندونو باندې په پیسو د ووټونو اخیستو تور لګولی دی چا چې په صوبایي اسمبلو کې د خپلې نمایندګۍ تناسب نه زیات سیټونه ترلاسه کړي دي او غوښتنه یې کړې چې په کومو بنیادونو باندې د صوبایي اسمبلو ځینې غړو خپلې وفاداری بدلې کړې دي افغان سپریم کورټ د ګل پورس د ملک انتخاباتو کمیشن ته حکم کړی دی چې د سنټ لپاره شوو انتخاباتو کې د هغه امیدوارانو د ګټې اعلان نه کوي څوک چې د دوه ملکونو غبرګ شهریت لري د غبرګ شهریت لرلو د مقدمې اورونې په وخت مشر قاضي جسټس میاں ثاقب نثار د اعلی حکومتي وکیل یا اټارن جنرل نه پوښتنه کړې ده چې څومره سنیټران غبرګ شهریت لري اټارن جنرل عدالت ته ویلي چې 4 منتخب سنیټران غبرګ شهریت لري چې پکې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینیټر چودري سرور د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي خورسادی عباسي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي نصحت صادق او هارون اختر شامل دي خو تحریک انصاف ویلي د دوی امیدوار چودري سرور په کال 2013 کې د برتانی شهریت پریښودې دي امریکایي چارواکي وایي شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونو په جواب کې د صدر ټرمپ انتظامیه د شام حکومت خلاف د تازه پوځي ګام پورته کولو باندې خبر کوي د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو د خولې لیکلي صدر ټرمپ د زهرجن کلورین ګیس د حملو رپورټونو راتلو وروسته د اسد حکومت ته سزا ورکولو لپاره د خپلو سلاکارانو نه په بیلابیلو لارو مشوره غوښتلې ده خو د پینټاګان ویان دی ډینا وایټ شام کې د پوځي ګام پورته کولو په بحث کې د دفاع وزیر د برخه اخیستونه انکار کړی دی ویلي داسې کومې خبرې نه دي شوې د انتظامیه یو اعلی چارواکي ویلي چې میټس شام کې زهرجن ګیس حملو په جواب کې د پوځي ګام پورته کولو سخت مخالفت کړی دی خو دا چې میک ماستر چې د نوموړي یعنی د صدر ډونالډ ټرمپ قومي امنیتي سلاکار دی د پوځي ګام په حق کې وو د شام غوت اخر سره نږدې حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې سیمو ته د نړیوالو مرستو ډک ګاډي رسیدلې دي خو حکومتي ځواکونو په دغه سیمه هوایي او ځمکني بمباري جاري ساتلې د ملګرو ملتونو او سور صلیب نړیوالې ادارې د ګلپور زولي په شپږ سلبیخ ټکونو کې د 2500 او 1500 خلکو لپاره خوراکي سامانونه او دوایانې وړلې شوې دي خو د شام حکومت دغه جنگ د پولیسو مو ته 80% طبي سامان وړلو اجازه نه دی ورکړلې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګول پورس پوینټ هاوس کې صدر ټرمپ ته د لیدو کتو په بخولي ایران د دوی لپاره په ګډه یو چیلنج دی او د دې مخانیول پکار دی دواړه مشرانو په منځني ختیځ کې د ایران پوځي پرمختګ او د تهران نیوکلیر پروګرام ادرولو لپاره په کال 2015 کې شبي نړیوال تړون په سر خبري اترې کړې دي امریکې صدر ټرمپ ویلي دي هغه د بهر ملکونو نه امریکې ته درآمد کوونکو سټیلو باندې 25% او ایلون مصنوعاتو باندې 10% ټیکس لګولو فیصلې نه نو پشا کیږي. وائټ هاوس کې د اسرائیل وزیر اعظم سره د ملاقات پلان دی. ډانلډ ټرمپ ویلي میکسیکو او کینیډا د دغه ممکنه ټیکس نه بيسته کېدای شي کچرې د دوی سره د شمالي امریکې آزاد تجارت د برابرې په بنیاد نه به تړون وشو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. امریکایي چارواکي وایي شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونو په جواب کې صدر ډانلډ ټرمپ د نظامي د شام حکومت خلاف تازه پوځي ګام پورته کولو باندې خبر کوي. خو د پینټاګان بیان دی ډینا وایټ شام کې د پوځي ګام پورته کولو په بحث کې د دفاع وزیر د برخه اخیستونه انکار هم کړی دی. او یو اعلی انتظامیه چارواکي ویلي دي چې د یوې ونډې په وخت د پوځي ګام پورته کولو په سر جم میټس د مخالفت کړی دی. خو دا چې د قومي امنیتي صلاحکار ایچ آر میک ماسټر د پوځي ګام په حق کې دی. د دې ترڅنګ د دمشق سره نږدې د غوطه خار لپاره امدادي مرستې رسیدلې دي، خو ډېرې مرستې دغه سیمې ته نه دي پرېښودل شوي. رپورټ په تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
چارواکو ویلي د کیمیاوي وسلو د جاري استعمال راپورونو ته په ځواب کې د صدر ټرمپ انتظامیه د شامی حکومت پر ضد په نوي پوځي ګام باندې غور کړي. سخکال لګ تر لګه وو د کلورین ګیس او په ممکنه توګه د باغیانو د ولکې لاندې سیمو کې نور کیمیاوي بریدونو د راپورونو را په دیخوا صدر ټرمپ د اسد حکومت ته د سزا ورکولو په لارو چارو باندې د غور کولو خواست کړي. د پروري په 15مه نیټه شوې پیښه کې ځایي اوسیدونکو او طبي کارکونکو د باغیانو د ولکې لاندې کلیواله سیمه ختیز غوطه کې د کلورین ګیس سره تړلې پیښو نښې نشانې بیان کړې وې. طبي چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو ماشوم وژل شوی. یو چارواکي لکه د نورو د نوم نښ کار کولو په شرط ویلي چې صدر په سره کم اپوزي ګام باندې زور نه دی ور کړی او دا چې چارواکو فیصله کړې چې د حالاتو څارنه کول به جاري ساتي. د پینټاګان مشر ویاندې ډانا وایټ دا خبره رد کړې چې ګنی هاغلی ماتس په شام کې د پوزی ګام پر سر بیس کې برخه اغستی. نوموړي ویلي چې دغه رقم څه خبره نه دي شوی. د انتظامی او ستر چارواکي ویلي چې هاغلی ماتس په شام کې په نږدو کې د کلورین ګیس د بریدونو پر سر پوزی ګام په مکمل توګه پر ضد وو او دا چې هاغلی مکماستر یې په حق کې دی. هم تیر ورځ د صدر بشار الاسد حکومت د ملګری ملتونو یوې امدادي قافلې ته ختیځ غوطه ته د خوراک او نور امدادي سامانونو د رسد اجازه ورکړې. دا په داسې حال چې په دغه سیمه کې ګولباري او هوایی بمباري جاري سپاتې شوي. ملګری ملتونو او د سور صلیب نړیوال ادارې تیر ورځ ویلي وو چې په بشري مرستو بار قافله په دې توانېدلې چې د شام د غوطه ختیځو برخو ته ننوځي. په شام کې سور صلیب وایي چې په دغه کاروان یا قافله کې شپږ څلوېښت ټرکونه دي چې 30,000 خلکو ته پکې خوراکي توکې او دوایانې بار دي. خو بلخوا ملګری ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې په دغه قافله کې زیات داسې روغتیایي سامانونه نه دي پرېښودلی شوي چې د زیاتو خلکو ژوند ورسره بچ کېدلی شي. په شام کې د بشري حقونو ډلو تر دې وړاندې څو ځله اندېښنه څرګند کړې وه چې د دوی مرستې ټاکلې هدف ته نه پرېښودلی کیږي. اخوا د صدر ټرمپ انتظامیه د صدر اسد د مرستې لپاره د وسلو او وسلوالو لیږلو پر سر د ایران غندنه کړې او په روسیې هم د ملګرو ملتونو په مرسته د ډزبندې روانديز عملی کولو کې د ناکامۍ تور لګولې. د کمې له وجې چې د کیمیاوي وسلو استعمال جاري پاتې شوی، خو روسي او شامي چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال کوي. واشنگتن پوسټ په خپل خبر کې وایي چې په شام کې د کیمیاوي بریدونو اخکار خلکو عکسونه صدر ټرمپ ته په یو نوي پوځي برید کولو باندې د غور موخه ورکړي. لکه څنګه چې نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې کړی وو، صدر ټرمپ پینټاګان ته امر کړی وو چې د تامهاک نومې میزایل د شام په هغه ودانۍ باندې وداغي د کمی په اړه چې یقین کېدلو چې د سرین نومیګیس هغه برید سره تړاو لري. په حکم برید کې چې اتیا کسان وژل شوي وو، دغه د اسد حکومت پر ضد د امریکا لخوا لومړی نیخ په نیغه برید وو. د صدر ټرمپ د انتظامی چارواکي وایي چې په کال 2013 کې شوې یوې پیښې وروسته د نړیوالې معاهدې باوجود شام د کیمیاوي وسلو جوړولو او کارول جاری ساتلي. د شامی امریکایي طبي ټولنې یا سیمز څوک چې د طبي کارکوونکو لخوا هغه راپورونو ریکارډ ساتي وایي چې سږ کال و پیرې د شام حکومت لخوا د کلورین ګیس استعمال شوی. د کمی نښې نشانې چې د دغه برید ښکار خلکو کې ملو شوی.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان ناقلارا بلوچستان صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد ځواکونو دعوه کړې ده چې د چمن خار سره نږدې په عملیاتو کې څلور مشکوک توندلاري وجلې دي. نور حال پر چمن نه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
په بلوچستان ایالت کې د ترګری په ضد کارکوونکي ایالتي ادارې سی ټی ډی یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ دغه ادا کړې ده چې د دوی چارواکو په چمن سرحدي ښارګوټي کې ستر عملیات کړي دي چې په دوه طرفه ډزو کې څلور شکمن ترګر وژلي دي او د دوی څخه وسله ترلاسه کړې ده. د سی ټی ډی لخوا جاري سوي په خبري پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه شکمن ترګر ډیورنډ کرښې ته نږدې د بوغرې په سیمه کې په یو ځای کې پټ وو او پر چارواکو یې ځانمرګي برید کولو هڅې کولې چې دوی پر دغه ځای عملیات وکړو او دغه څلور شکمن ترګر یې په دوه طرفه ډزو کې وویشتل او مړه یې کړل، خو د دوی و چارواکو ته څه قسمه زیان نه دی رسېدلی. د دغه شکمنو ترګرو د مرکز څخه درې خودکش جیکټ، لاسي بومان او کلاشنکوف او په دیسي بومانو جوړولو کې استعمالیدونکي بارودي مواد هم په لوی مقدار کې ترلاسه کړي دي. د سی ټی ډی لخوا نور ویل سوي دي چې دغه شکمن ترګرو د پاکستان لخوا لغوه سوي سازمان تحریک طالبان پاکستان سره تړاو درلود دي چې دغه سازمان په پاکستان کې د ترګري د بریدونو پړه پر خپل سر اخلي، خو تر اوسه د دغه سازمان لخوا پر دغه عملیاتو باندې څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. سول کې چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د سولي کوریا صدر مون جه ان اعلی مرستیالانو په اجازه کې د ګل پورز نه وخت د ماښام ډوډۍ قربتوب کړی دی او ځینې خلک فکر کوي دا به د شمالي کوریا او امریکې ترمنځ نیخ په نیغه خبرو اترو لپاره لار هوار کړي. نور حال وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا چارواکو ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جان اونګ د ګل پورز ناوخته د صدر مون جی اون سلاکارانو ډلې ته د خپل هیواد د سفر په وخت د ماسخوتن یا د شپې ډوډۍ کړې او د غګام ته یو شمېر سیډونکو د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د خبرو اترو لپاره د لار سمولو یو مهم کوشش بولی. د جنوبي کوریا دغه لسکسیزه ډله چې مشري د دغه هیواد د قومي سلامتیا سلاکار کوي پیانګ یانګ ته د یو نیخ پنیغه جهاز یا الوتکه په لار رسیدلی. دغه الوتکه د سویل نه پاسېدلې وه او د صدر مون جی اون لخوا د مستقل خبرو اترو او کوریایي جزیره کې د سولې او ایټمي وسلو په اړه اندېښنو پیغام د ځان سره وړی. د سویل نه د تلو وړاندې د صدر مون سلاکار چونګ ویلي هغه به د خپل صدر د ژمنې هغه پیغام رسی چې غواړي کوریایي جزیره د نیوکلیایي وسلو نه پاکه کړي او په دغه جزیره کې مستقل امن او سولا راشی. خاغلی چون زیاته کړی ده چې هغه به د پیانګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د نیخ پنیغه خبرو اترو لپاره هم لار هواري. خاغلی چون ویلی چې دغه مقصد لپاره به مونږه تفصیلی او جوړې خبرې اترې کو او دغه به یوازې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ نه وي، دا به د شمالي کوریا سره د امریکا او د نړیوالې ټولنې د خبرو اترو لار هم پرانیزي. د ګل پورس په واشنگتن کې چې کله د امریکا د خارجه دفتر د مشرقي اشیایي برخې ویان دي میرمن کټینا ایډمز نه پوښتنه وشوه، نو هغې ویلي چې واشنگتن د سویل سره په رابطو کې دی چې په شمالي کوریا فشار وساتي او کوریایي جزیره د ایټمي وسلو نه پاکه کړي. میرمن ایډمز ویلي چې موږ به د پخواني امریکایي مشرانو په شان غلطیانې نه کوو، موږ غواړو چې د شمالي کوریا سره په رابطو کې یو او په هغوی خپل دریز ښکاره کړو. د جنوبی کوریا لخوا شمالی کوریا ته تللې دغه ډله کې د قومي استخباراتي ادارې پخوانی مشر سوهون هم دی، چا چې وړاندې هم د شمالی کوریا سره خبرو اترو کې مهم رول لوبولو او په کال 2000 او 2001 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هم سرته رسولې وې. د شمالی کوریا د سفر وروسته به د جنوبی کوریا دغه ډله د واشنگتن سفر کوي او امریکایي چارواکي به د پیانگ یانگ سره د خبرو اترو نه خبروي.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګلپورت پوډ هاوس کې د صدر ډانلډ ټرمپ سره د لیدو کتو په وخت ویلي ایران د دوی لپاره په ګډه یو چیلنج دی او دا چې د دې مخه نیول پکار دي. ورحال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته ویلي چې د امریکا او منځنی ختیځ لپاره ایران یو خطر دی چې مخه نیول پکار ده. دواړو مشرانو په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبه یا ګل په ورځ لیدنه کړې. د خبرو وروسته صدر ټرمپ او بنجامین نتنیاهو خبریالانو سره ولیدل. دواړه مشرانو د ایران په منځنی ختیځ کې د فوځي پرمختګ مخه نیول او د کال 2015 کې د ایران سره د ایټمي معاهدې په اړه خبرې وکړې. نو دوی دواړه وایي چې دا ناکافي دی. په دې معاهده بیرته خبرو کولو لپاره صدر ډونلډ ټرمپ د برتانیا، فرانس، جرمني، اروپایي یونین، چین او د روس ملاتړ ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویلی دی چې ایران خپل ایچمي وسلو ترلاسه کولو څخه ډډه نه ده کړې او وایي بلکې د ایچمي معاهده سره ایران همت لا نور هم زیات سوی او ځای پر ځای خپلې کاروایانې کوي چې پکې زموږ د هیواد سرحدونه یا پولې هم شامل دي. د شام صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په شام کې د ایراني فوجونو موجودګي په خاصه توګه د اسرائیل د مشر لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی په تهران تور لګوي چې په شام کې مستقله اډه جوړول غواړي. صدر ډونلډ ټرمپ خپل وینا کې د ایران نوم نه دی اخستی، خو ویلې دي چې امریکا او اسرائیل دواړه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره او یو شمیر نور په ګډه کارونه کولو لپاره د یو بل سره ډیر نږدې دي او ویلې چې د دواړو تعلقات له دې څخه وړاندې دومره اسکله هم نه دی ښه پاتې سوی. صدر ډونلډ ټرمپ ویلې چې کېدای شي د اسرائیل د ازادۍ ترلاسه کولو او یا یې کلیزي څخه وړاندې د امریکا سفارتخانه خلاصولو لپاره د یروشلم سفر وکړي. د خبری غونډې په محل د اسرائیل وزیر اعظم د دسمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ هغه اعلان ورکړی وکړو چې هغه پکې د یروشلم د اسرائیل پایتخت په توګه تسلیم کړو. صدر ټرمپ ویلی و چې د امریکا سفارتخانه به هم د تل ابیب څخه یروشلم ته منتقلوي. ښاغلی نتنیاهو ویلی دا یو تاریخي اعلان و. دوی وایي چې زموږ خلک به دا اعلان تر عمرونه یاد ساتي. صدر ټرمپ ویلی چې یروشلم د اسرائیل پایتخت د تسلیمولو په اعلان فخر محسوسوي. صدر ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن ذکر هم وکړو او ویل چې د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده به د سیمې او نړۍ لپاره یو ګټه وي. صدر ټرمپ او اسرائیل وزیر اعظم ایران او د امریکې په شمول د غربي قوتونو ترمنځ د ایټمي معاهده مخالفت کوي. د اسرائیل په شمول غربي قوتونه په ایران د ایټمي وسلو د تیارولو الزام لګوي، خو ایرانی مامورین وایي چې ایټمي پروګرام هدف توانایي پیدا کول دي.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ پیلي هغه د بهر ملکونو امریکې ته درآمد کوونکو سټولو باندې 25% او الومینیم مصنوعاتو باندې 10% ټیکس لګولو فیصلې نه نه پشا کیږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په ملک کې دننه د نوموړي د پارټۍ یو شمېر غړو په نوموړي باندې غږ کړی دی چې خپله دغه فیصله واپس واخلي او په نړیواله کچه هم د امریکې تجارتي ملګرو په دغه فیصله باندې سخت ردعمل څرګند کړی دی او ویلي دي کچرې ډانلډ ټرمپ دغه اعلان وکړو نو دوی به هم جوابي ګام پورته کوي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا به د سټیلو نه په جوړو سیزونو درآمد کولو 25% او د الومینیم په درآمد کولو 10% ټیکس د لګولو فیصلې نه نو وروستو کیږي. د اسرایلی صدر بنیامین نتنیاهو سره د لیدو نه وړاندې صدر ټرمپ وویل چې په مکسیکو او کاناډا به دغه ټیکس نه لګول کیږي خو کچري د شمالي امریکایي ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت لوازنامه په مناسبه توګه وشوه. صدر ټرمپ زیاته کړه د شمالي امریکایي ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت لوازنامه د تیرو 4 کلونو راهیسې تباهي جوړه شوه ده. دی وایي دغه لوازنامه به بیا د سره جوړوي څنګه چې یې ژمنه کړې وه خو که په دغې سلار نغله نو وایي چې بیخي به د آزاد تجارت دغه لوازنامه ختموي او بیا به د مکسیکو او کاناډا نه د سټیلو په سامان هم ټیکس لګوي. په مکسیکو سیټي کې په دغه لوازنامه درې واړه ملکونه خبرو ته ناست دي چې ورته بیا کتنه وکړي او پکې ممکنه بدلونونه وکړي. د صدر ټرمپ لخوا په سټیلو او الومینیم د سامانونو د ټیکس لګولو په فیصله خپله د واکمن ګوند ریپبلیکن او ګرد نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. څېړنکار خبرداری ورکوي چې د ټیکس د لګولو سره د امریکا نږدې یو شمیر ملکونه خفه کېدای شي. د امریکا هاوس اف ریپرزینټیټیو یا د نمائندګانو جرګې سپیکر پال راین او د ریپبلیکن ګوند یو شمیر نور غړي د صدر سره په ټیکس لګولو اختلاف ښودلی او کوشش کوي چې دغه فیصله باندې صدر ټرمپ د خپل دریځ نه وروستو کړي. هاوس سپیکر فال راین او د ګوند نور غړي وایي چې د ټیکس لګولو سره به د سټیلو او الومینیم سامانونو بیې زیاتې پورته شي او زور به د امریکا عام اولس نه وځي او دغسې امریکایي اقتصاد باندې به اثر بد پریوزي. د هاغلی راین وایاندې ایشلی سترانګ په جاری شوې بیانیه کې ویلي دي چې د تجارت په اړه د دغې بدلونونو نتایجو باندې انتهایی زیات اندېښمن دي او په وایټ هاوس زور ورکوي چې دغه فیصله عملی نه کړي. د زیاته کړه چې د نوو پالیسیو سره د امریکا اقتصاد ډیر ښه شوی دی او که دغه فیصله عملی شوه نو ورته لوی زیان رسیدای شي. د وایټ هاوس وایاندې سارا سینډرز ویلي د سپیکر پال راین سره یې ښې اړیکې دي خو د دغې هیڅکله دا مطلب نه دی چې هغه څه غواړي نو هم هغه سی به کیږي. د زیاته کړه چې صدر ټرمپ د دې فیصلې کلکه ژمنه کړې او وړاندې یې هم په دې د کلونو راهیسې ډېرې وعدې کړي دي. وایاندې سینډرز زیاته کړه چې د خپل صدارتي کمپاین په وخت صدر ټرمپ ته امریکایانو هم په دغه ژمنو رای ورکړي دي. د زیاته کړه چې د صدر ټرمپ انتظامیه د دغه تجارتي بدلون په اړه تفصیل سره کتنه کوي چې ورته اخیری شکل ورکړي او د اعلانولو نه وړاندې کوم معلومات پرې څرګندول نه غواړي. صدر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ خپل ټویټ پیغام کې ویلي کاروباری جګړه خوي او ګټل یې هم اسانه وي. کال 2018 کې امریکا کاناډا ته په دوړخیزه تجارت کې په سامانونو 2.5 ارب ډالر ورکړي او د مکسیکو سره یې هم د تجارت خساره 55.6 ارب ډالر ده. کاناډا امریکا په کاروبار کې لوی ملګری ملک ګڼي. تیر کال یې د کاناډا نه د 2.2 ارب ډالر د الومینیم او 4.3 ارب ډالر د سټیلو سامانونه اخیستي دي. د اروپایي کمیشن رئیس جینز کلاوډی جنکر ویلي اروپایي اتحاد د امریکایي صدر په دغه فیصله جواب کې د امریکا په سامانونو ټیکس لګولی شي. صدر ټرمپ د دغې په جواب کې ویلي چې خلک دې په دې پوه شي چې زموږ ملک د تجارت کاروبار په میدان کې زموږ دښمنانو او دوستانو دواړو اکثره تاواني کړی دی. د زیاته کړه چې چین او روس زموږ سره ډیر ښه دي خو اروپایي ملکونه موږ دغلته تجارت نشو کولی. دوی موږ ته هلته مخه نه راکوي. د زیاته کړه چې اروپایي ملکونو موږ ته داسې خنډان پیدا کړي دي چې هغه د ټیکس نه هم زیات سخت دي. صدر زیاته کړه که هغوی ځوابن ګام پورته کړ نو موږ به یې په موټرو د ټیکس پر ځای کولو فیصله وکړو چې دوی زموږ ملته لکه د اوبو رالیږي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
په تیر یو کال کې دولت اسلامیه په عراق او شام کې د ډیرو علاقو نه لاس وینځلې دی، خو چې کومو علاقو نه دولت اسلامیه والا وستې شوي دي، په دغو کې اوس امن او محکمتیا راوستل لازمه ده چې دا شان د دغو سیمو خلک خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. د دولت اسلامیه جنگیالو د علاقو د پریښودو په وخت بارودی مواد او ګوله بارود رستو پریښودی دي، چې دا شان د واپس راتلونکو خلکو په لار کې خنډان واچولې شي او چې دوی د غوسیمو ته واپس لاړ نشي. امریکا او ملګری یې د ډیرو خطرو په سر د شام او د عراق د خلکو د سمدستي ضرورتونو د پوره کولو لپاره په شریکه کار ته لاس اچولې دي. دوی د غوسیمو نه د خخو ماینونو د صفا کولو او د نورو ګوله بارودو د لرې کولو په کار شروع کړی دا. دین علاوه دی ماینونو او ګوله بارودونه د ځان ساتلو لپاره خلک هم پویي. د مثال په توګه شام کې اتحادی فوزونو لسکم سل داسې ځایونه په ګوته کړی دي چرته چې د ماینونو او د ګوله بارودو د صفا کولو سروې شوې ده. په دې کې رقه کې د شلو نه زیات سکولونه او د طبقه او رقه د هسپتالونو په شمول نور طبي ځایونه او هسپتالونه، پلونه او د اوبو د رسد پلانټونه شامل دي. په ټوله راقه کې خلکو ته د خخو ماینونو نه د ځان ساتلو د تعلیماتو ورکولو کار هم جاری دی. تقریبا 150 زرو خلکو ته تر اوسه پورې دا تعلیمات ورکړې شوې دي. د جنگ د سیمو نه په مهاجرت د تلو خلکو او د ملک دننه نورو سیمو ته د تلونکو بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته واپسی راتګ تر هغې پورې ممکن نه دی تر څو پورې چې دا خطرناک مواد د مخینه لرې کړې شوې نه وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې دې کار ته تر اوسه پورې 1.4 میلیون ډالر اوښکی دي، او د امریکې په مالی امداد تر اوسه پورې په عراق کې 45 ټنه ګوله بارود صفا کړې شوې دي. په دې لړ کې عراق، لبنان او اردن ته د خارجي فوزونو د امداد په مد کې 800 میلیون ډالر ورکړې شوې دي. په دې رقم به دغه ملکونه د خپلو سرحدونو د بهتر بندوبست او حفاظت کولو جوګه شي، د خونړو توندلارو تنظیمونو به مقابله وکړی شي او خپل تربیتي عملیات به زیات کړي. د دولت اسلامیه د ماتې خوړلو د یقیني کولو نه پس اهم کار د دوی نه پاتې خطرناک سیزونه صفا کول دي. امریکا به د دولت اسلامیه خلاف په جنگ کې د عراق او شام خلکو سره او په ګرد د دنیا کې خپلو ملګرو سره ټینګه ودرېږي. په دې لړ کې ډیر سکول لا پاتې دي.
اوریدن کوم په دې باندې زمونږه د نن د 3 غنټو د خبرونې سهرنی سرته رسیږي. خو چرتا زمونږه پروګرامونه نوی اوریدلی او یا بل سټیم یې اوریدل غواړي نو په انټرنیټ باندې پراتی وي زمونږ د ویب پاڼې په دره www.voadradio.com. زمونږ سره پروډوسر وو اشفاق ومن، انجینیر وو جان، ټیکنیکل سایټ یې زمونږ سره مرستې کولې زو محمد اکرام. تخپل پورا ډیب ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.